د قاچاق لري په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشی پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت یوې ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قمندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته وویل چې په تالقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتدینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه موادو د 12 قضیو د څیړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې وویشتله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل چې له محکومو شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.5 کیلوګرامه چرس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیره ښیښه نیول شوې وه.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
په یو بل راپور کې به مو د مسعودی په نوم د یوې روغې شوې معتادې مېرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشې ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لاډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې د نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تېروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
په تیر یو کال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت په روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهال بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د محتاجینو د درملنې لګښت له عادي بودجه څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بې روزګاره ځوانان د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد سي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادي بیا له نشي موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د محتاجینو ډېروالي د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولي دي. که د محتاجینو راټولولو ته پام ونهسي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورک کیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلا والي سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسېږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات عام روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 به سرپناه معتادین اوسېږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي سوی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس مو د مسعودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره وچی تازه یې نشه پرې ایښې، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسعوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډېر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانی وایي چې مسعودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسعودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسعوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکټرانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسعوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ یې کړی وو او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسعودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسعوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه وچی جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسعوده د صفایي ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسعودی له کاره راضي ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسعوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسعوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي:
زمونږ سره یې ډېره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هیڅ اندېښنه مه کوئ، جوړېږي، تل مونږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله مند کوي، او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو ناخته کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشو په پریښودلو سره د مسودي هیلې پرسوي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ، یعنې د مواد مخدر جنګ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل په کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر یا تصرفي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په تیر بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزني. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو، په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډوله ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو ان د خوا څخه. هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي، په دې کې زیاته برخه شیشه یا متامفیتامین شامل دي. خدا که اول ځل د پاره ډیر وخت سر سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي، یا که یو معتاد احتیاط پریږدي، بیا که دوی دغه مواد واخلي، دا که ډیر وخت سر سی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پریږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سر سی انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې ده، دا هغه کسان استعمالوي چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ. هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري، هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي، او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی، حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه رابیداره شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې، هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې سپن استخ به پرې بسل سي او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره به خلاصه یي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین سي په زړه کې په ځان پوهېږي سي بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خرابه دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کړي. په دغه شکل باندې کولی شي چې د مرګ څخه وژغورل شي او یو صحیح ځای ته ورسول شي، او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول شي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنی کېږي، خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وسیعت ورکړي، استفراق ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې وبواشي نه واشي خوب ته پریږدي کې ویش وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو موږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړیو. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض علائم لري. د مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل هغه استیمولانټ دی هغه دایم ویشي خوب ته نه پریږدي، او که چا الکول اخیستي یا هیروین اخیستي هغه دنګ حالت لري یا پرسنل په طبي حساب ډپریس حالت لري. نو دا لومړنۍ مرستې او موږ طبي ټولې مرستې د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډرګ یا مختلف نشه توکي استعمالوي د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټولې ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څنګه وړاغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري، او خپل هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې نشه یي توکي بدې اغیزې لري. کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده، بالکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي نسبت نورو خلکو ته 40-50% د دوه امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطري وارده. د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسی نه شکوي. دی وایي چې دی وملګری له خوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغي اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې موتاد سو او نشې پر ځوان نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه یو کیلو چرس کې راته پوډر ګټ کړی و، ته ما ته راوړل، دا تا ته ما توفه راوړې دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل، بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپل لاړم، نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل. چې هغه چرس مې وهل د ته په ځان مې درد راغی، د ته حوصله شومه ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې دغه ما کوارې ته وکتل، واله که ته خو زما ته معتاد غوندې ښکارې، ته ونیسې ته یودم ووهه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو، مور قلبي مرض پیدا که، ابل مور مې قلبي مرض پیدا که. دغه عمل خو د سغر چې پردي ووهل، بعد هغې داتې کشش پیدا که انسان ته، مور ته دې بېتبار کوي، پلار ته دې بېتبار کوي، جامې ته دې بېتبار کوي، خپل مال ته به پخپله غلی. یو ورځ به غلی مردان کې پروت وم، باران راباندې ورېده، دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړ. زه په خټو کې همسې پروت وم، یو کباړي تېرېده، ما ته وکتل، ویې ځوانه ولې په دې حالت کې پروت یې؟ مال نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هغه موبایل راکړه، مور ته مې زنګ ووه، ماله مور جانې وی چېرته یې؟ ماله داسې ځای کې پروت یم او په داسې وضع یم. موټر ته چې 0 روپۍ څه چې 10,000 مرکې ما نه راوړي تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا راغلم درځمه درپسې. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار جګ شو، مور مې وویل دا دونه حوصله ما کې نه وه چې زه خپل مور پورې ځان ورسوم، خپله دا مور دا ونیسم، لږ اوبه پرې واچوم، لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله، لږ په مخې اوبه ورته واچول، اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور 0 روپۍ ورکولې، زه نه بوتلم. اخر ځای دلته بل انډیوال مې و، هغه عملي نه و، هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړ، هغه پېژندم، مور مې پېژندم، سایه مو ته څه چل وکړه په دغه چوک کې، دغه تیار کالي خرڅېږي، یو جوړه ماته راوړه، تور کالي راته راوړه، دغه راته واخوستل. مخې راته پټ کړه چې دا توروال او د هغه ونه ګورې څوک. ته کور ته چې راوستلم، دې مور مې 3-4 ساعته سرې اوبه ګرمې راته نیول او زه پاکولم، پاکېدلم. مانه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وژل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دی پی سی علت سره دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاد جانه؟ تر جلال آباد ته پوره پڅو ځي
دروازه ځي.
هو دروازه ځو.
بس زه روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوښه به ځي.
خو نه شوم. څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان راسره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بېغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې؟ په خیر.
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
اوه اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
خاخا اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی. زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګی هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودرو، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړکم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسې.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله. اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ کنه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دی راغلم باداره. زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیا، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
وو سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرس مه وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي. دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
استاده دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مداری گا نمری
استاد تو ولی پا خبر نپوئے گے وائی موٹر پا آرام او چلاوا
پا آرام نکی گی اور را دا لس کال زمدہ سی موٹر چلاو ما پرینڈا چک بلدی ریو ریو کو پا غلط کراز میں خفا مشا نا وقت کی گی داشنا دی دن تزاما نا وقت کی گی داشنا
وہ سڑی آتا پوکا ولی دبرا تیز چلائی موٹر
و خلکو حالا راشی چه موتر چه باشو حالا
اوف دا ما شمار خمده دی دا خزا بچاره گی امرا دا تو دریگا دا سره لکه چه جوانده ده ارو را ارو را تو جوانده ای
جوانده ایم خو کاش که چه نوه جوانده ای ترده جوانده می خمار که میرمن او طول بچهان می مره شون کور می وران شو زو خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان